هند د افغان پولیسو د روزنې ترڅنګ ژمنه کړې چې په جګړه کې به د ټپي شو افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې همکاري ډیره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د یوې نوې ستراتیژۍ پر بنسټ هڅې کوي چې د دې شورا چارې اغېزمنې کړي. او د متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نورې څېړنې وکړي. دوستانو اوس هم یو بار بیا درته هر کلی ویو د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 اوریدلی شئ. په روانه یو ساعته خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو چې یاد مکړل. پر دې سربیره نور مسایل هم لرو، خو اوس په مکړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته، مهمو خبرونو ته چې لا بیلا بیلو سرچینو مراټول کړی دي. د پام کې چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په 2 ورځ په نوې ډیلی کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی برید کې 15 وسلوال وژل شوي، او د پاکستان بشري حقونو یوې ډلې د پاک ترک د ښوونځي د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوستانو دا خبرونه په پایل کې د زینو تیروتون لکبله زموږ معذرت ومني. په پام کې چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په 2 ورځ په نوی ډیلی کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د ښاغلي عبدالله وینا به د تروریزم پر ضد مبارزې په اړوند مسایلو متمرکز وي.
د دې نشست رئیس شورا در مورد سیاست ها و برنامه های کلان افغانستان
در خغل رحیمی و اجرای رئیس په د ترهګری پر ضد مبارزې لپاره د افغانستان د لوی سیاستونو او پلانونو د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان او هند ګډې همکاري او په سیمه کې د سولې او ثبات او امنیت لپاره د افغانستان د لیدلوري په اړه خبرې وکړي. د افغانستان اجرایی رئیس پرون د یو دوه ورځنی سفر په مخنیوي ډیلی ته ورسید او د پانګوالو په یو غونډه کې لګډون وروستی د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې خبرېږي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل شوي. سیمه شارواکي چې د حمله پرون مازیګر د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند څېړې سیمه کې شوي. د پکتیا د امنیت کمانډانې د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وسلوال په یو سراچه موټر کې سپاره و چې د غوڅ ملاتړ د ځواکونو لخوا برید پرې وشو. خبر پاڼه زیاتوي چې په برید کې د وسلوالو موټر وسلې او نور وسایل هم لمنځه تللي. د سرچینې په وینا په برید کې ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. په کابل ښار کې پرون د مکناتیسي ماینده چاودنې په پیښه کې یو رینجر موټر سوځیدلی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته ویل چاودنه تیر ماښام 6:30 بجې د لومړی حوزې اړون په چندول سیمه کې شوې، خو نوموړي د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په پلازمینه کابل کې د محرم د میاشتې په مناسبت امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلن ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه سبا په پام کې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
دویمه لوبه د افغانستان کرکټ لوبډله د بنگلاديش د 19 کلن لوبډله سره د شمې تورز د کابل پر مهال سهار 9 بجې پیل کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې له بنګلادیش سره د ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه پرون د 145 منډو په توپیر بایلوده. لوبه بنګلادیش پیل کړه او په 500 ورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته 223 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې په 15 ورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او یواسي واویا منډې جوړې کړې. د افغانستان او بنګلادیش لوبډلې په دې لړۍ کې 15 ورځنۍ لوبې کوي چې وروستۍ به د اکتوبر د میاشتې په 6 نیټه وي. او سم د سیمیو نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د بشری حقوقو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي خونځي د پخواني مشر د خوشکیتو غوښتنه کړې. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې مسعود کاجماس پرون له خپل دوه لونو سره د شلو وسلوالو کسانو لخوا چې په یو پیک اپ موټر کې سپاره و په لاهور ښار کې له خپل کوره تښتول شوی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون ویلي چې کاجماس له تیر یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداروي په اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. مسکو وای د روسیا او شمالي کوریا ډیپلوماټان بنن جمعه په مسکو کې سره وګوري او د کوریا د بهرن په اړه بحث وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخاروا د پنځشنبه پر ورځ خبريالانو ته ویل چې د روسیې یو جګپوړي ډیپلوماټ اولیګ بورمستروف به د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د څنګ له عمومي مشر چوي سن هوي سره خبري وکړي. زخارو وای د دې سلام مشورو پر مهال به د کوریا د ټاپو وزمه او شمال ختیځ آسیا د وضعیت په اړه د نظر تبادله وشي. له خبرو مخکې واځي هم دومره درته ویلای شم او د خبرو په پای کې به هم معلومات درکړو. د رسنیو لپاره به یو بیان هم خپور شي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو د سپتمبر په 15 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ تور ولګو چې د دې هیواد پر ضد جګړه اعلان کړې ده. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه نوی اډیو خبره کړې ده چې وایي د دې افراطي ډلې د مشر ابو بکر البغدادي غاګ دی. لا داعش ډلې سره د اړوند الفرقان خبري وی پانی لخوا د خبر شوی ویډیو شپږ څلويخته کېده او د سب نیټه نه ده معلومه. لدې مخکې د البغدادي غاګیس پیغام د 2014 کال په نومبر میاشت کې خبر شوی و. دا د ساده اډیو ده. هند د افغان پولیسو د روزنې ترڅنګ شمنه کړې چې په جګړه کې به د ټپي شو افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې همکاري ډېره کړې. د مددي خبرونې د سر موضوع ده. په خبرونه کې نور دا ریپورتونه اوریدلای شي. هندوستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس د سفر په ترڅ کې نوې ډلې د کابل د هغې طرحې په اړه غور کوي چې د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو لپاره په هند کې د ځانګړو اقتصادي زونونو رامنځته کولو غوښتنه ده. په افغانستان کې وسلوالو ډلو نه یوازې د خپل ترهګر بریدونه زیات کړي، بلکې د ځوانانو سخت دریځ کول او د خپلو فعالیتونو پروپاګند ته هم پام زیات کړی. په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د یوې نوې ستراتیژۍ او کړنلارې پر بنسټ هڅه کوي چې د دې شورا چارې او هلې ځلې مؤثرې کړي. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نوې څېړنې وکړي. هند افغان پولیسو د روزنې ترڅنګ ژمنه وکړه چې په جګړه کې به د ټپي شو افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې همکاري ډېره کړي. د هند صدر اعظم په نوې ډلي کې د افغان حکومت اجرایي رئیس سره په کتنه کې پر دې سربیره په ګډه سوداګرۍ زیرا کړې ورکړې هم ټینګار وکړ. نور حال له نوې ډلي څخه د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام راکړي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله هند ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره وکتل او په یو شمیر مهم او اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو هوکړې ته ورسېدل. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په نوې ډیلی کې ازادي رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو هغه تړون هم لاسلیک کړ چې لمخې به هند افغان پولیسو ته روزنه ورکوي.
این شخص یک تفاهم نامه جدیدی هم اینجا شد که هندوستان بعد از این تعدادی از نیروهای پولیس افغانستان به آموزش میدن در اینجا تجرایی هم که پیشنهاد کرد که رخمی ها و مجموعین خوب مسئله افغانستان تدابیر بکنند که نخست وزیر هند در این شخص در پذیرفت و هدایت داد که به این قضیه زودتر رسیدگی شد.
دی ویل چې په دې کتنه کې خغلی عبد الله د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي او فرصت وباله، او وی ویل چې د امریکا نوې تګلارې د سیمې د امنیت او د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره زمينه برابره کړې ده. همداشان خغلی رحیمی ویل چې په دې کتنه کې په دې هم هوکړه وشو چې هند به په جګړه کې د ټپي شوی او افغان سرتیرو درملنې په برخه کې همکاري ډیروي. نوموړي ویل چې عبد الله عبد الله د هند لومړی وزیر غوښتنه وکړه چې په افغان سوداګرو د مالیه د لغوه کولو ترڅنګ هغوی ته لا زیاته زمينه برابره کړي. د اجرائیه ریاست ویان زیاته کړه چې په دې کتنه کې د هند لومړی وزیر په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو د لمنځوړلو په برخه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ هم وکړو. په دې کتنه کې ښاغلی مودی د غشان په هندوستان کې د افغان پولیسو د روزنې ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. خغلی عبدالله له دی وروسته د هندوستان له ولسمشر رامنات گووین سره هم وکتل، او په دې کتنه کې د هند ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد په ټول توان سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. له دې وړاندې د پنځشنبه په ورځ د افغان حکومت اجرائیه رئیس په نوې ډیلی کې د سوکالی پر لور د افغاني تولیداتو په یو نندارتون کې تر برخې اخیستو وروسته په یو خبري ناسته کې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګډ خطر یاد کړ. خغلی عبدالله وویل چې افغان حکومت له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د خو اړیکو سیاست چلوي او هیڅ چاته د افغانستان په بهرني سیاست کې د ویټو حق نه ورکوي. نوموړي ویل هیڅ هیواد باید د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنه ونه کړي، ځکه په وینای افغانستان هیڅ کله نورو هیوادونو ته ستونزې نه دي جوړې کړي.
در قدم اول هر کشور منافع خود تعریف میکنه و تعریف منافع ما از لحاظ روابط با همسایه همیست که ما خواستار روابط خوب و نیک همسایگی با همه کشورهای همسایه بود و همی توقع را از همه داشتیم. افغانستان هیچ وقت تهدیدی برای کشور همسایه نبوده و نخواهد بود. اگر کشوری خواسته باشه که نسبت به روابط افغانستان به خود با کشورهای دیگه حق ویتو قائل شود، این چیز مردم افغانستان اجازه نخواهد دادن. و
خغلی عبدالله همدار از د افغانی تولیداتو د نندارتون مهم وباله ویل هیله لري چې هندي سوداګر به د افغانی تولیداتو لپاره د مارکیټ په پیدا کېدو کې مرسته او همکاري وکړي. د دې سفر په ترڅ کې خغلی عبدالله له هندي پانګوالو سره هم ناسته درلوده. نوموړي هندي پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې بلنه ورکړه او ډاډ یې ورکړ چې افغان حکومت ژمن دی چې بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې په برخه کې هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. له خغلی عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې د یو شمیر وزیرانو په ګډون نږدې 200 افغان سوداګر عملتیا کوي.
بلخوا نوی ډیلی د کابل د هغې طرحې په اړه مغور کوي چې د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو لپاره په هند کې د ځانګړو اقتصادي زونونو د رامنځته کولو په اړه ده. په دې اړه به زموږ د بل همکار احمد تکل چمتو کړی رپورټ واورو.
د حکومت د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې په هند کې د افغانستان د کورنیو تولیداتو د وړاندې کولو لپاره د ځانګړو اقتصادي زونونو د طرحې په اړه د دې هیواد اړوندو ادارو ته د غور امر ورکړ. ښاغلی رحیمی وایي افغان سوداګرو ته د ځانګړو امتیازونو منل به دا امکان برابر کړي چې د هیواد کورني تولیدات او صنایع په کم لګښت هند او نورو هیوادونو ته صادر شي. ښاغلی رحیمی چې له اجرائیه رئیس سره د نوې ډیلی په سفر کې ملګری دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
رئیس اجرائیه در صحبتی که با نخست وزیر هند داشت مسئله زونهای اقتصادی آزاد
اجرائیه رئیس ده هند صدر اعظم سره په خبرو کې د آزاد و اقتصادی زونونو مسئله یاد کړه او له هغه څخه یو غوښتل چې د هغو افغان سوداګرو لپاره چې د افغانستان کورنی تولیدات د هند لاره او په هند کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي ځانګړي امتیازونه ومني، څو د افغانستان کورنیو تولیداتو او صنایعو ته د نویو بازارونو د موندلو په خاطر دا تولیدات په کم لګښت په هند کې او له هند څخه بهر خرڅلاو ته وړاندې شي. د اجرائیه ریاست ویان ښاغلی رحیمی وایي ښاغلی مودی د هند اړوندو ادارو ته امر ورکړ چې د دې مسلې په اړه غور وکړي او د افغان سوداګرو ستونزې په جدي ډول حل کړي. ښاغلی رحیمی زیاتوي صدراعظم مودی همداراز ټینګار وکړ چې هند د چابهار بندر د ژر تر ژره فعالولو په برخه کې کار کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس پرون د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته له رسېدو وروسته هغې غونډې ته وینا وکړه چې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونو او سوداګرۍ د پراختیا په مقصد جوړه شوې وه. عبدالله عبدالله وروسته د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د دوارخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې دواړو خواوو یوه موافقه هم لاسلیک کړه چې له مخې به هند د افغانستان پولیسو ته روزنه ورکوي او د افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې به همکاري کوي. هند مخکې هم د افغان پوځیانو د درملنې په برخه کې مرسته کوله، خو اوس به په زیات شمیر پوځیان مني. د اجرایه ریاست ویان ښاغلی رحیمي وایي دا ژمنه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده او هند د افغانستان د غوښتنه په خورا ورین تندي ومنله.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د خپل نوې ستراتیژي پر بنسټ هڅه کوي چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو په هدف د یوې ملي اجماع رامنځته کېدل باوري کړي. د دې شورا مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د علي شورا د مشرتابه هیئت له همدې خاطر د افغانستان ټولو ولایتونو ته سفر وکړي او د دې شورا د کاري لوري د شریکولو په خاطر د علماو، سپینګیرو او ځوانانو سره وګوري او خبرې وکړي. اجمل تورمان رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شوروي له سیمه ایزو چارواکو، اغیز لرونکو شخصیتونو او ځوانانو سره د سولې د علي شورا د نوې ستراتیژۍ شریکول، د سولې غږ عامول او له خلکو سره د یادې شورا د کاري لوري مطرح کول ولایتونو ته د دغه شورا د مشرتابه پلاوي د سفر مهم ټکي دي. د سولې د علي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه شورا مشرتابه پلاوي په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کولو لپاره یو ملي اجماع رامنځته کړي.
در نظر داریم کې هیئت رهبری شورای عالی صلح په تمام ولایت کې
په پام کې لري چې د سولې د علي شورا د مشرتابه پلاوي ټول ولایتونو ته سفر ولري او د دغه شورا نوې ستراتیژي له چارواکو د ولایتونو د مشرتابل رئیسانو د سولې علي شورا لغړو سپینجرو علماو ځوانانو شذو او نارینه سره شریک کړي او په دې توګه موږ د سولې د بهیر په برخه کې یوې ملي اجماع ته ورسیږو.
اجماع ملی در رابطه با روند صلح
خغلی سلیم ویل د سولې د علي شورا د ولایتي کمیټو کارونه چې ل شو خو دوو کلونو رئیس ځندیدلی و بیا پیل شوی او ټاکل شوی چې د سولې د علي شورا د نوې ستراتیژۍ د اساسي کرخو د شریکولو په هدف ټول ولایتي رئیسان کابل ته راوغوښتل شي. د نوموړي په وینا د سولې د علي شورا ولایتي کمیټو ته درې میاشتې وخت ټاکل شوی چې وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیلولو د څرنګوالي، د ملي اجماع د جوړولو او د سولې د فرهنګ د ترویجولو په برخه کې خپلې کړنې ثابت کړي، کننو د ده په خبره فعالیتونه به بیا ودرول شي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ په ارګ کې د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپلاوي سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل چې د ټول هیواد په کچه د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به د افغانستان ټول خلک خپل استازي وګوري او دغه بهیر به په پراخ ډول سره مخته یوسي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر څیړونکي وایي ممکن په اوږدمهال کې د سولې د عالي شورا دغه فعالیتونه ګټور تمام شي، خو ټینګار کوي چې دغه کارونه باید نمایشي نه وي. د چارو پو حسیب الله شینواره
دا د دوی د پلان پورې او د دوی د طرحه او ستراتیژي پورې اړوند چې دوی له کومې لارې غواړي چې خپل فعالیتونه مخکې بوزي. که چېرته په دې پلان کې او نوې طرحه دوی خپل فعالیتونو ته خپل ستراتیژو ته او خپل طرحو ته تغییر ورکړي وي او په اغېزمن توګه دوی وکولی شي ټولنې سره کار وکړي، په نوې توګه د بحث زمینه مساعده کړي او اغېزمن فعالیتونه ترسره کړي، نه یوازې نمایشي فعالیتونه.
د افغانستان د سولې علي شورا له دې عمله تل له انتقادونو سره مخ شوی چې اغیزمن فعالیتونه نه درلودل، خو دغه شورا په وار وار د ګلبدین حکمتیار په مشی د حزب اسلامي سره سوله په خپل سترو لاسته راوړنو کې شمیرلې او د یاد شورا نوی رئیس او د مشرتابه پلاوی ویلي چې ولس به د سولې په برخه کې د دوی د لا فعالیتونو او نورو پرمختګونو هم شاهدان اوسي.
د ننګرهار او بلخ ولایتونو یو شمیر مدني فعالانو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو او همدارنګ د ډیورن کرخې پوګدو کې د اغزن تار د تیریدو په عکس العمل کې پرون یوې ترازیا غونډه وکړه. دا غونډه په جلال آباد کې شوې. له جلال آباد ته د ازادي رادیو خبريال شمعمود شینواره تفصیل راکړي.
د ننګرهار او بلخ ولایتونو یو شمېر ځوانو مدني فعالینو د پنځمې پورز د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د پاکستان راکټي بریدونو او د ډیورن کرخې پوګدو کې د ازغن تار د تیرېدو پر ضد احتجاجي غونډه وکړه. دوی لزان سره په زړول شو بینرونو کې د پاکستانی ځواکونو لخوا پر افغان خاوره د راکټي بریدونو د بندیدو غوښتنه کړې او دا رنګه د ډیورن کرخې پوګدو کې د ازغن تار د تیرېدلو مخالفت ښکاره کړې. د احتجاج کوونکو له ډلې صفت ځواک په حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری مخه ونیسي.
له نړیوالو او عامدارنګ له خپل حکومت غواړو چې هر ډول ډیپلوماټیک اړیکې او هر ډول اړیکې د پنجاب سره او د پنجاب له پوه سره او د پنجاب له حکومت سره ختم کاندي. مونږ لامو ترباسی نه یو هیواد غواړو، یو ولس غواړو، یو غږ غواړو.
له بلخ ولایت څخه راغلی مدني فعال خیبر امینی وایي پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې ازغن تار تیروي چې دوی د دې کار کلک مخالف دي. نوموړي ویل د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته یو قوم پروت دی او دا کرښه به هیڅکله د قوم سره بیل نه کړي.
له بلخ راغلی استو ډیورند کرښه، ډیورند یو خرګړنه کرښه ده او دا کرښه ده ټول افغان پر سینه باندې تیره شوې ده او موږ ټول اصلا ټول اس افغان ته د منلو وړ نه ده. ولې دا د یو 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 ماخت وخت لپاره ده، یو ځانګړي وخت لپاره په خط باندې لیکل شوی وخت تړونه او دغه د منځ تللې د وخت تکمیل شوی ده. موږ ډیورند نه منو، اصلا موږ د ډیورند پر ضد باندې راغلي.
دوی وایي که د پاکستانی ځواکونو له لوري پر افغان خاوره د راکټي بریدونو په تړاو دولت غبرګون ونه ښیي نو ولس به خپل لاس په کار شي. مدني فعالان داسې مهال د پاکستان پر ضد احتجاج کوي چې په روانه اونۍ کې پاکستانی ځواکونو یو وار بیا د ننګرهار په اچین او نازیان ولسوالیو راکټي بریدونه کړي.
دوستانو د خبرونې په پایل کې مو هندوستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر او هلته د نوموړي د لیدنو کتنو په اړه رپورټونه درلودل. یو شمیر هندي ورځپاڼو په همدې اړه لیکنې او مقالې خپرې کړې دي. رضوان مراد ځینې هندي ورځپاڼې کتلې او په دې ورځپاڼو کې د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه د خبرو شوو رپورټونو مهم ټکي راخستي.
هندی ورځپاڼو او خپرونو نوی ډیلی ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مطالب خپاره کړی دي. نیو کیرالا اکسپریس خپرونې لیکلی دي عبدالله عبدالله په نوی ډیلی کې د افغانستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراخوالي او د همکاریو د دوام په اړه خبرې او بحثونه وکړل. نیو کیرالا اکسپریس لیکي هند او افغانستان تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو له امله پر پاکستان انتقادونه وکړل. خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی له قول لیکلی دی چې هغه تروریزم او سختدریزی چې افغانستان یې اغیزمن کړی دی د افغانستان د بې ثبات کولو لپاره دی او گاونډي هیواد د پالیسۍ تولید دی. دا مطلب لیکوال وایي لکه نه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړی ده، د افغانستان او هند ترمنځ خبرې اترې زیاتې شوې دي. نیو کیرالا اکسپریس د هند د دفاع د وزیر دا خبره هم نقل کړي چې د امریکا دفاع وزیر ته ویلي چې هند به پراختیایي، روغتیایي او د انرژي د سکتور په ګډون په مختلفو برخو کې له افغانستان سره خپل اقتصادي همکاریو ته دوام ورکړي. انډین اکسپریس خبرونه لیکلي افغانستان او هند په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې وسیړلې. انډین اکسپریس لیکلي چې په نوې ډیلی کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو هدف له افغانستان سره د هند ستراتیژیک شراکت پیاوړه کول دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي هند د یو باثباته، سولهیز، شفاف او یو موټی افغانستان د جوړولو په هڅو کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره شریک او همکار دی. هندي ورځپاڼه ویلي دي د افغان حکومت اجرایي رئیس وروسته تر هغې له هندي مقاماتو سره پر دو اړخیزو مسئلو خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت شورا په روانه سپتمبر میاشت کې د افغانستان په بیا رغونه کې د هند د راتلونکو همکاریو په اړه بحثونه بشپړ کړل.
متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نورې څېړنې وکړي. ایراني چارواکو له پخوا ویلي چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. په دې اړه به له احمد تکل نه رپورټ واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی وایي ځینې هیوادونه هڅه کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې له نور تفتیش څخه وژغوري. خو نوموړی خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه اضافي تفتیش ونه شي نو د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به له تشو ژمنو پرته بل څه نه وي. میرمن هیلي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید په روانو دوو اونیو کې دا خبره چې ایران له اټومي موافقې سره سم ګام اخیستی که نه کانګرس ته په ډاګه کړي. میرمن هیلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، کله ایران سره اټومي موافقه کومه معنی لري نو ښکیل اړخونه باید د دې موافقې د موادو په اړه یو ګډ تفاهم ولري. ایرانی چارواکو لا پخوا ویلي چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې IAEA ویلي چې د پوځي او ملکي تاسیساتو د تفتیش په برخه کې باید توپیر نه وي. میرمن هیلی زیاتوي اوس داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه له اضافي تفتیش څخه د ایران د ژغورنې هڅه کوي. د میرمن هیلی په بیان کې د ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد شوی، خو فرانس پرس خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله وایي چې هدف ښایي روسیا وي. لس ورځې مخکې د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي پر واشنگټن تور ولګاو چې د ایران اټومي موافقه ثبوتاش کوي او له IAEA څخه یې وغوښتل چې د واشنگټن د نه منلو وړ غوښتنو په وړاندې مقاومت وکړي. متحدو ایالاتو په دې وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه چې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د هغې د فسخه کولو ژمنه کړې وه، انتقادونو ته زور ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وړمه ورځ اسیا پاسفیک تحقیقاتي مرکز ته د څرګندونو پر مهال خبرداری ورکړ چې د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روان 2018 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د ګوګل شرکت د تاسیس او کار 19 کلونه پوره شو. د ګوګل د رامنځته کېدو په نړۍ کې د معلوماتو د تبادلې او تنظیم په برخه کې داسې انقلاب راوست چې اغیزې د انسانانو پر ژوند تل پاتې دي. خو ګوګل چا او څنګه جوړ کړ؟ فرشته جلال زئی په دې اړه رپورت لري.
کله چې د هند په اړه خبرې کوو، شایي داسې وار بنوي چې بالیوډ سندر یو ګډا او تاج محل د چا ذهن ته ورنسي. بالیوډ د هند له فرهنګ، خلکو او ټولنې سره د نړیوالو د آشنایۍ داسې رنګینه کړکۍ ده چې ورځ په ورځ لا پرانیستل کیږي او ډیر خلک په مجازي دنیا کې د هند رنګینې ټولنې سیل ته وربولي.
प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा
دوستانو په تیر وطن سرمو د فرشتي جلال زئی یو بل رپورت چې د هندي سینما په اړه وغږاوه وساغه رپورت په مو کوي چې د ګوګل د شرکت د تاسیس په اړه دی.
امریکایي کمپیوټر ساينس پوه لارنس ادوارد پیج په 1991 میلادي کال کې د ډاکټر اخستلو لپاره د امریکا په سټانفورد پوهنتون کې شامل شو. تصادفاً د پوهنتون مسؤلانو هغه وخت یو بل محصل سرګی برین ته سپارښتنه کړې و چې پیج د پوهنتون په ودانۍ او انګړ کې وګرځوي او له اکاډمیک چاپیریال سره یې آشنا کړي. پیج او برین تر دې ابتدایي آشنایي څو کاله وروسته د ګوګل انټرنیټي سیستم جوړ کړ چې په نړۍ کې د معلوماتو د تنظیم او ویش داسې انقلاب راوست چې پای نشي اټکل کېدلی. پیج او برین د تحصیل په اوایلو کې په نړۍ کې د معلوماتو د تنظیم او په اسانۍ د خلکو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو او تبادلې لپاره د ګوګل په څیر د انټرنیټي سیستم د جوړولو هوډ وکړ. دواړو کمپیوټر ساينس پوهانو دا کار د خپل کور له ګراچ پیل کړی وو او 19 کال وروسته دادی د ګوګل انټرنیټي سیستم په یو لوی شرکت بدل شوی او د امریکا په کالیفورنیا کې ډیر لوی دفتر لري. د نړۍ د نفوس تر نیمایي زیاته برخه اوس له ګوګل کار اخلي، یعنی لږ تر لږه 4.5 میلیارد انسانان د نړۍ په 160 هیوادونو کې د ګوګل له معلوماتو استفاده کوي. د ګوګل په نړیواله شبکه کې تر 2000 زیات خلک په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د تیر کال په پای کې رپورټونه وویل چې د ګوګل شرکت پانګه پر 980 میلیارد ډالر واوښتې ده. ګوګل د معلوماتو د تنظیم له یو انټرنیټي سیستم څخه په نړۍ کې په ډېری پرمختللي شبکې بدل شوی دی. دا شرکت اوس له بی ډرایور موټرو، سمارټ لینز او سمارټ عینکو تر ډیرو پرمختللو ساينسي څیړنو په بیلابیلو پروژو کې کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
وعلیکم السلام. زدا ازادي رادیو صدا پیغام د زابل ولایت خراریان د منطقې څخه څنګه پریردم د زابل ولایت خراریان منطقې کې د افغان بیسن شبکې ډېر کمزورې ده کار نه کوي موږ له دې ستوند سره ډېر زیات مخامخ یو هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل وار کې مې ټلیفون په مټ رخصي نو کار نه کوي د خلک د ډېر وخت منطقې هم دلته افغان بیسن ډېر کمزورې ده د افغان بیسن له شرکت څخه غواړو چې موږ څه د ایوان تن لپاره یو اقدام موکی دا مشکل مراحل کی مننه خیر
موږ د زوبر او د کور کاونکو ټول تم سلامونه ورسیږي موږ پیغام دغه دی د سترلینګ موسسه موږ سره ډېر ظلم یې کړی روزګان ته تللي پنځه شپه ګورې موږ په ځای نور خلک لیږلي بې کوره کړي وي په اول تاریخ هم لیږو ته توس هم لیږو تر اوسه پورې په موږ باندې ملانډې وایي نه م لیږي نه ښه نه با دا شپه اووه میاشتې دغه دي بې کوره کړي دي 2013 کال نه ته 2015 کال پورې دوه کاله یې په موږ ملانډ وهلې اسناد مې درلودل د انډیسي له تراس د مو پاس نو د بېبل نه پار ولې کله خدای په امان
دوستانو تاسو څو پیغامونه مو واوریدل و سم یو ار بیا پام وکړئ د مهم خبرونو سر ټکو ته په پام کې د چی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوې دلی کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي په پکتیا کې نړیوالو ځواکونو په یو هوایي حمله کې 15 وسلوال وشلې دي په کابل ښار کې پرون د مکناتیسي ماینده چاودنې په یوه پیښه کې یو رینجر موټر سوځېدلی دی د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه یوه ورځنۍ لوبه سبا کیږي په پاکستان کې د بشري حقونو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځي د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده دا پاکستان د بشری حقوقو کمیسون پرون په یو بیان کې ویل چې مسعود کاجماز پرون لخپل دوه لونو سره د شلو وسلوالو کسانو لخوا په لاهور کې تختول شوی دی مسکو وی د روسیا او شمالي کوریا ډیپلوماټان بنون جمعه په مسکو کې سره وګوري او د کوریا د بحران په اړه بحث وکړي او د اسلامي دولت وسلوال ډلې یو غږیز پیغام خپور کړي چې وایي د دې افراطي ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی دوستانو مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام او همدارنګه کور کلی پروګرام ته ورشو د خبرونې وروستۍ رپورت راخلو په افغانستان کې وسلوالو ډلو نه یوازې خپل ترهګر بریدونه زیات کړي بلکې د ځوانانو سخت دریځ کول او د خپلو فعالیتونو البته تبلیغاتي فعالیتونو ته هم پام زیات کړي دا اقتصاد او اصول انسټیټیوټ لخوا خبر شوی نړیوال توریزم د جدول لمخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له ترهګرۍ څخه اغیزمنیدونکي دویم هیواد دی توریستلې د ټولنیزو رسنیو تر څنګ څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره له کوم لارو چارو کار اخلي په دې اړه ملالۍ بشیر رپورت چمتو کړی چې پایلې د داعش د وسلوالې ډلې پورې د اړوندې وی راډیو په غږیز پیغامونو کېږي
اسلامی قراری زیر است شمالی بغداد ولایت دا بغداد شمال خبرونه وای چی المشاهده
په لومړي سر کې دایو عادی رادیو شکاري چې د پروګرام کوربه لڅو اوریدونکو سره خبرې کوي خو څو د قیورسته د کوربه او اوریدونکو خبرې د افغان او بهرنۍ ځواکونو پر ضد د جګړې تبلیغ او هڅونې ته اوړي دا د اسلامي وسلوالي ډلې یا داعش خلافت ژغ رادیو ده چې په ننګرهار کې لنجدې یو کال څخه لمی میاشتې ورسته یو ځل بیا خبرونه پیل کړې دي د چارواکو د اټکلون لمخې داعش په افغانستان کې تر 3000 وسلوال لري چې ډېرې په ختیځ او شمال کې فعال دي د جلال آباد اوسیدونکو اندیشنه لري چې که د داعش رادیو تبلیغات ادامه پیدا کړي نو لري نه ده چې ډیر نور ځوانان د دې ډلې ملګري سي زبیح الله غازی دا رادیو اوریدلې او وایي چې ټول خبرونې د بیروزګارو ځوانانو لپاره ښکاره بلنه ده
په خپل تبلیغاتو کې خلک را بلی چې د داعش لیکو ته ورشي هغه ته سیمه ورخی چې په پلانې ساحو کې زمنګ خلک دی هغه ته تاسو راتللی شئ تماس سره نیولې شئ د ترازی د خلکو سره خبرې کوي خلکو سره مو خلکو سره مرکی کوي او خلک دې تر ابلی چې نور خلکو ته داس یو ذهنیت ورکړي چې د شلیکو تراشي او د رادیو واوري دغه سیمارکی دغه تبلیغات کوي د خلکو سره خبرې کوي او هغه بیا خبري
د نړیوال بانک د 2014 کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې 40% خلک دندې نه لري او ډیری ځوانان دي د همدې خبرې په درک سره داعش د خپل رادیو لاره د ځوانانو راجلبولو لپاره جهادي شیرونه او ترانې وړاندې کوي دا به موسیقي ترانه په عربي پښتو او دري ژبه بودی چې د وینو تویولو خبري پکښ کیږي. په سوریه او عراق کې د ابو بکر البغدادي په مشرۍ اسلامي دولت وسلوالي ډلې په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سید خان مشر او ملا عبدالرؤف خادم مرستیال اعلان کړی و. دا ډله یا د سیمه د خراسان په نامه یادوي. حافظ سید خان د هغه ځایناستی حارث لوګری او ملا خادم په ډرون بریدونو کې وژل شوی دی. که څه هم داعش وسلوال په پرله پسې ډول د افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو لاندې راغلي، خو دا ډله بیا هم ختمه سوې نه ده. څېړونکي د دې لامل د دې ډلې نوي ځوانان ګمارل شي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او شخړو د حل مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي،
داعش په دې خاطر راډیو ته مخ کوي چون چې دوی پوهېږي چې په افغانستان په کلو بارو کې ډېر خلک انټرنټ ته لاسرسی نه لري او دوی تازه ګروپ و نو د دوی او همره اشخاص هم نه وو چې هر کلي ته ولاړ شي هلته تبلیغ وکړي خلک راجلب کړي. یو دا مهم دوهمه مهمه نقطه چې راډیو ډېر کم مصرف غواړي، او بیا تر ټولو بله خبره دا ده چې ډېر خلک ورته غواړي ژدي یو نوه ورته په فکر کې وه چې دا به څه یي تېره زه واوره هغې به اورېدل زیاتره په جذب د ننګرهار ولایت او په سرحد ولایتونو کې رادیو څخه
دایش د خپل رادیو او ټولنیزو مطبوعاتو د تبلیغاتو په مرسته نوې جنگیالي جلب او جذب کوي. چارواکي د خلافت ژغ رادیو لبیرته فعال کېدو خبر دی. دوی وایي چې دا رادیو د ویجاړې لبیرې په ګرځند ډول فعالیت کوي چې کله یې خبرونه بندې او کله بیا پیل سي. د دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل چې د تیر کال غونډې به بیا هم د داشتا تبلیغاتي رادیو لمنځه یوسي.
دوی په لومړي سر کې په ډیر زور باندې او د سترو اهدافو سره راغلي او حالت نږدې د 2500 څخه زیات کسانی ووژل شو. د زرو په حدود کې د دوی ټاپیان شو. مشر حافظ سعید او اجمل او ګلزمان او حسیب او شاهد او د مشرانو هلته ووژل شو. د دوی مرکزونه لمنځلار د دوی د رادیو ثابت کو مرکز نه دی. دا درې څلور ځل لمنځلار دا یو وړه دزګه د په موټر باندې نصب کړي دا کله کله د فعال شي او غم دی خد نه دی خو تر وړي یو سات لپاره کله کله نشرات وکي او بیا بیرته ورکه شي.
که څه هم خلافت ژغ رادیو کله کله فعال سي، دا اشتلی په دغه برخه کې لخپلو هڅو لاس نه دی اخیستی. د دې ترڅنګ سختريځ د ټولنیزو رسنیو لالارې هم غواړي په خلکو کې خپل تبلیغات خپاره کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د فالج ناروغي یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده. د پولیو مخنیوي یوازې په 200 کې وکسین سره کېدلی شي، هغه هم په وړیا ډول. نن له موږ سره د عام روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې ډاکټر میرجان راسخ دی. نوموړی د پولیو پر ضد د واکسین پر روان کمپاین خبرې کوي.
سرتاسری کمپاین دی، په دې معنی چې په ټول هیواد کې دا کمپاین پلی کیږي. تر جمعې په ورځ پورې دا دوام لري. په جمعې ورځ کې بیا هم زموږ واکسیناتوران کورنیو ته دوباره زی، تر څو هغه ماشومان چې د کمپاین نه په ورځو کې د واکسین څخه پاتې وي هغوی دوباره واکسین کړي. په دې کمپاین کې تقریبا موږ چې په پلان کې نیولې دي 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 5 کالو لاندې وي هغوی ته واکسین ورسیږي. دا صرف په قندار او هلمند په 15 والیو کې دا کمپاین لکه څو وروسته تطبیقیږي، یعنی په دغه جریان د دې هفته کې نه تطبیقیږي، دا بلې میاشت کې، یعنی په اکتوبر میاشت کې کې دا سي کمپاین
باندې پلیس. دا شمیر چې تاسو یاد ک په دغه شمیر ماشومان او څنګه تاسو رسیږي په روسیمو کې چې تاسو نام نیدل تم دا واکسین کیږي؟
بله، ګرچې دا خود سه زمنګه هغه ټارګټ یا زمنګه هغه هدف دی چې دوی ته منګه باید واکسین ورسو، خو په ځینو سیمو کې، په ځینو ولایتو کې، په لسوالیو کې واقعا منګه ځینی تهدیدو چیلنجو سره مخ یاستو. هغه ورستۍ ارقام چې منګه دا د نن سهار تر لاسه ک هغه کې ځینی سیمې منګه تر وخدل سوي چې تر اوسه سیمو کې ماشومان ته لاسرسی یقیني سوی نه دی. یعنی خبري روان دي د مخالفینو سره منځګړتوب د محلي مشرانو پکې روان دي چې غلطه هم واکسیناتورانو ته اجازه ورکړل سي چې موږ ماشومان واکسین کو. هغه کم آخري ارقام چې موږ تر راغله تقریبا 1,40,000 ماشومان شاوخوا تر اوسه پورې هغوی ته لاسرسی یقیني سوی نه دی. نو موږ امیدوار یاسو چې د پجریان د دغه کمپاین کې هغوی ته هم موږ لاسرسی ومومو.
پرته لدی چې تاسو د پولیو واکسین ماشومانو ته ورکوي، کوم بل څه هم لري د پولیو د واکسین په خوا کې؟
دا خو اصلا هغه کمپاین ته چې موږ نوم ورکړی دی، کمپاین په نام د معافیت ورکونې ماشومانو ته داسې واکسین ورکول کیږي چې د هغوی وجود بدن معافیت پیدا کړي د امراضو په مقابل کې، مخصوصا دا د پولیو مرض په مقابل کې. د دې تر څنګ په دغو سرسري کمپاینو کې موږ ځینې نور ټابلیټونه چې د ماشومانو د بدن د ودې د پاره او د غوی د بدن د معافیت د پاره کومه کوي هم تطبیقو. او په دې کمپاین کې موږ البندازول ټابلیټونه ماشومان ته ورکو. دغه ټابلیټونه کلمو د چنجو د زد د پاره ورکول کیږي. دا ډیره مهمه ده ځکه چې د دوی کچیر احیانا د ماشومان په بدن کې او په کلمو کې چنجي وي، ماشومان بدن وده ضعیفه پر مخ ځي او همداسې په حساب د دوی په تعلیمي په بهیر باندې په زده کړه باندې هم بد اغیزه چی. یعنی په مشخص قدر ته وایم تقریبا منګه 9.9 میلیونه ماشومان ته دا ټابلیټ ورکو چې عمرونه د 2 تر 5 کلونو.
بله، د کورنۍ چلند څه ډول ده کله چې دا ټابلیټ دغه ماشومان ته ورکوي؟ آیا غوی راضی دي؟ اخلی ماشومان ته ورکوي که مخالفت کوي؟
په لوړه کچه باندې کورنۍ دې ته په حساب راضی دي او په دې خوشاله دي دا واکسین سره د دې ټابلیټونو دوی ماشومان ته ورکوي. په ځینو محدود ساحو کې په ځایو کې تر اوسه هم لږ د سي خلکو سره اندېښنې ستدي دی چې دا کا واکسین ولې راځي، ولې موږ ته پل کیږي، ولې مجاني دی، ولې موږ کورو دروازو ته راوړل کیږي او ماشومان ته ورکول کیږي. زیاتې دي د سي څه پښتون دوی سره پیدا کیږي هغه ځای کې د سي د سي غوي البته د سي په محدوده کچه دا سي کورنۍ ستا چې دوی سره دا پښتون دي.
په دې وروسته کې خو به کومه نوې واقعیت اسین لري یا کومه پیښه د پولیو لواجه؟
منګ په دې ورستیو کې نږدې وختو کې نه لرو. په جولای میاشت کې جزا میاشت سره مصادف خوري په هغه کې مرستی پیښه په زابل ولایت کې درلودله.
څو ماشومان؟
فقط یو ماشوم هلته په دې ناروغۍ اخته سو او
پولیو
په پولیو باندې په 2010 کال کې. تر دې دمه منګه شپږ پیښې لرو چې دوه پیښې په قندار کې دي، دوه په هلمند کې، یوه په قندز کې، یو هم وروستۍ پیښه چې پیشتر یاد کړه په زابل ولایت.
آیا اوس دغو ماشومانو له حالت نه خبرې چې په څه وضعیت کې دي؟
له بده مرغه دې ناروغۍ سره چې څوک اخته سو که ماشوم اخته سو هغه دایمي فلج سره مخ کیږي. یعنی فلج د سي ناروغۍ د جبیانو علاج نه لري، نو طبعا چې د غوی له بده مرغه سرنوشت د دایمي فلج سره مخ سو. خو بیا هم وزارت او دا پروګرام هڅه کوي چې د دوی سره څه حساب خواخوږي په برخه کې او څه نور همکاري په برخه کې حتی که امکان وي د دوی د ځوان د سهولتونو برابرولو په برخه کې همکاري.
څه فکر کوي ولې کورنۍ نه غواړي البته ځینې کورنۍ چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي؟
هغه څه چې موږ د عامه پوهاوي په برخه کې ترلاسه کړل او هغه انګیزې چې ځینې کورنۍ سره وي د زیاتره د افغانستان له مرز له اخوانه دا شیان راغله، مخصوصا په دغه وروستیو وختونو کې چې د زموږ ماجرین د پاکستان نه دلته راغله افغانستان ته. تاسو په جریان کې استئ چې په وزیرستان کې هلته تر ډیر وخت پورې کمپاین نه تطبیقېده او هلته خلکو مخالفت درلوده، مخصوصا د پاکستان د دولت مخالفینو د اجازه نه ورکوله او هلته ډیر بد او شدید تبلیغات و د کمپاین په مقابل بلکه هغه کورنۍ چې دی خاطر راغلل دوی سره هم همدغه فکره او مفکوره هم را انتقال سو افغانستان ته. مخکې موږ دومره زیات دا مشکل نه درلوده. یعنی هغه د سی فکر کوي چې البته دا شی چې وړیا موږ ته راځي او په سیاسي آسان او مفترضي اتمند دي تر شا څنورې خبرې دي، څنور سیاسي ملحوظات به وي. اما موږ په تاګه ویلې سو چې دی تر شا فقط او فقط یوازې هدف همدغه دی چې ماشومان د دایمي فلج څخه وژغورل
شي. نو دی لاره چې کېدل سی واکسین ورته په پیسو سی
د باندې ډیر لګښت راځي. واکسین چې مخصوصا اخیستل کیږي او دا بیا انتقالیږي، دا بیا یو سیستم لري په نام د سول زنجیر چې دا واکسین په مخه مخصوصه درجه کې وساتل سی او هغه ماشوم ته په غلور پرتو سیمو ته چور انتقالیږي دی باندې ډیر لګښت راځي دا کورنۍ د دې
مصارف نشي پوره
کولای عامه په هواي وسی خلکو په منځ کې چې دوی دې ته په پراخه پیمانه او په پراخه سینه باندې دا واکسین په ټولو سیمو کې په ټولو ځایونو کې ومني.
بله دغه عامه په هواي زیاتره د چالو خو باید وسی چې خبرې تاثیر نه کوي.
منګه د عامه په هواي هغه کم میتودونه چې دي کم صحه چې منګه مشخص کړی دي په دوه دو برخو میشلې دي چې یو خو پیسې پغه لومړی کسان دي چې باید خو یا په هواي لوړسي فرزند مندو او د ماشومانو دا غزمنګه په افغاني کلچر کې لکه سستونزه ده چې مستقیما مندو سره په حساب خبرې وسی هغه ته پیغام ورکړل سي هغه په هواي لوړسي
دا کار کم کیږي
دا کم کیږي او په دوهمه کټګوري کې په دوهمه برخه کې منګه هغه کسان لرو چې د غویل طریق نه منګه پیغام هغه لومړی اهداف کسانو ته ورورسو لکه مثلا د مندو ته دوه مثلا د ټولنې با نفوذ اشخاص دینی علما قومي مشران او همدا رنګ ځوانان پانتون محصلین او د مکاتب شاګردان د مکاتب معلمین او د پانتون استادان دوی ډیر رول لري.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
مننه تاسو نه.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان راسه خبرې د ماشومانو د پولیو ناروغي پکل واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درانو دوستانو سلامونه می ومنئی آیا کلمو پخپل سر پراته د ډاکټر له مشورې څخه دوا خوړلې که هو پایلې چوي
ترګم ګولې به پیدا کوم په خړا درد لپاره ګوروپین ګولې دي 400 ملي ګرام ګولې ما ټول توان ګوروپین نه پیدا کړ
ډاکټران په خپل سر د درملو د کارولو پاک لاڅوي
صحت سیستم تاثیر لاندې راځي امراض نه خکېږي ناروغان زیاتېږي او مقاومت پیدا کوي
نن پام دی اکلغه گیګو ملتیا مو وکړی قدر من اوردونکو د سی برخي کارکونکو وایي چې په خپل سر د دوا کارول سره لدی چې ګټه نشي رسوي د انسان بدن هم د ناروغي پر وړاندې کمزوري کوي بیا که د درد مطابق درمل ډاکټر هم ورکړي مریض نشخه کوي ځکه بدن د خپل سر دوا له وجې د اصلي درملو د جذب توان له لاسه ورکړي وي خو تاسو هم د لیدلی یا اوریدلی وي چې اکثره کسان کله چې ناروغ شي خپل د ځان مرض تشخیصوي درملتون ته ورځي او دارو اخلي په درملتون کې هم څوک د پوښتنه نه کوي چې ته دوا د چا په مشوره اخلي ځینې کسان بیا نورو ته هم په خپل سر دوا توصیه کوي دا چې وروسته بیا هم د کسانو ته ډول سیستم جوړ ولړيږي په خبرونه کې ور باندې غږیږو په فایل کې په دې اکله څوتانو خبرې اورو
ملک تواب خپل سر نه اخلو په خپل سر باندې دوا نه اخلو تکلیف پیښې
تر اوسه ریس تکلیف چاته پیښ کړی ده
او
څه رقم ته قصه وکړه
دا نه ماته پیښ کړی ده لاس می پاج ز په خمه پاج ده
بیر په خپل سر دوا وخوړه
او
چی دی خوړل
ګولې
څه رقم ګولې
شنه په خپل سر می وخوړې
نو په خپل سر دې څنګه وخوړلې
شپاو
څو دانې دی وخوړې
دوه دانې
دستا د اصاب په مستا دغه پخې مې خوګېګې د چټکې
فشار مې مجګيږي، شغل مې مجګيږي، شکر تقریبا دوه درې کاله بلا زیات کیږي دا دوا زه خورم او دا سر د اعصابو په تکلیف مې ده.
څه رقم دوا خوري؟
داسې په سپین رنګ کې ده، داسې غټې ګولۍ دي، هغه سپین غوندې کاغذ ده که نه، بل ځای وړې دي، په هغه باندې سور نشان ده. څلور رقمه ګولۍ دي.
د ورځې څو وخته یې خوري؟
یوه ګیس خورم، ماښام خورم.
نن نورګل ده دومره جای مې جوړ نسته چې ګوته پکېدم. څرګم ګلوبې مې پیدا کړم په خوړه درد لپاره، او چې تور جلا مې بیا مې ستنې ولګولې شپږ میاشتې یو لکه وه اتیا زره روپۍ مې ستنې ولګولې. څرنګه وکړې؟ غریب سړي څه فکر سه؟ غریبانو شتور کې مې ګولۍ واخیستې، مې وخوړل، درد م کرا سه یو ګنټه دوه ګنټې بیا بیا بله خوړله. ګوروپین ګولۍ د 400 ملي ګرام ګولۍ سره رنګ کې راغلی دي. دا ما ټول تاوان له ګوروپین نه پیدا کړ.
چا درته وویل دا دوا وخوره؟
هغه ماته دا د درد ګولۍ به دا خبره کوله شتور والا به راکوله کنه. څلور ګنټې دوا مې لاره درد به ختمه و، بیا بیا مې وخوړل.
ملک اسلام، ما خپل داسې یو دوا اخیستې وه، دا غونډ وجود مې یو ورې ګرمکۍ غوندې سو. تقریبا شپاړس اوله زره روپۍ مې له جبه خرچ سولې. دغه اطراف خلک دي نو هغه چې د کومه ګولۍ پیدا کړي یا ځان درد ولري یا سر درد ولري، چې د هر شي ګولۍ پیدا کړي خولې ته یې اچوي.
د کاپیسا اوسېدونکی حاجي جمیل وایي چې کله درملتون ته ورځي نو د دوا د پاکټ نښې نښانې وایي، بیا د دواخانې کس درمل ورکوي. نوموړی وایي چې هر وخت ګولۍ په جیب کې ګرځوي، که یې څوک ورنه وغواړي هغو ته یې هم ورکوي.
د سردرد د پښو درد مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو، پلیسټان ګولۍ دي، مقصد دلته موږ د پښې ګولۍ بولو. ښه شیر پې لیکلی دي، شیر مارکه ها، دغه ګولۍ دې د سردرد دي. ښه چې دا سر هم ډېر خوښ شي، مقصد یا د پښو د درد ها، بیا ده سره یې مقصد معلومات یې هغه راکړي. د پښو د درد داسې نښې لري چې مقصد دلته ګونډې لیکلي، ډبې باندې ګونډې لیکلي، دا جوړ پې لیکلی. ملا د درد مقصد د هغه بیا درکوي، هغه بیا مقصد په هغو باندې ملا لیکلي، د ملا کمر هر کس یې مقصد کوي. موږ جوب کې بیا موږ ورته ونیسو دا ګولۍ وخت، د غاښ د درد هم دغسې را سره یې ګولۍ هر وخت. د شنې ګولۍ دي، کپسول رنګه دي ها، هغه ګولۍ چې رنګ یې تک شین رنګ وي. بل چاته مې ورکړې ده د غاښ د درد یو رقم ګولۍ دي، د ښې بولي مقصد هغه په اویا روپۍ پاکټ ته ګزک د غاښو ختموي، کاغذ یې بندې کپسول دي، رنګ یې مقصد داسې برک برک رنګ
یې. اجمل بیا څو کاله وړاندې د ملاریا د ناروغۍ پر وخت په خپل سر دوا خوړلې، هغه وایي چې بد اثرات یې لا تر اوسه پاتې دي.
هلته به داسې کار و چې اینه به نه واخیستله، نتیجه به درې ورځې پس راتله. قسم نه زیر ټابلیټ ګولۍ وي چې ډېرې قوي ګولۍ وي، نه ګولۍ ما پخپله خوړلې وي، استعمال کړلې مې. زما په دې میده باندې په جګر باندې ډېر بد اثر وکړو، چې دا خوله ټول مې پولۍ شولو، ډېر زیات څه خراب شو. ان تر دې چې بیا باجوړ کې زما کار ونه شو، بیا پېښور ته لاړم. پنځلس ورځې پېښور کې بستر هم ځان ننوم خبر، قسم قسم دا سیرمان ډراپونه دار ته سټارټ. پنځلس ورځې پس بیا ما د یوه میاشت وخت خیراکو، بیا بیا لاړم. هغه تکلیف چې ما مندلی دی اوس هم، چې زه عادي شی وخورم نو بس دا خوله مې پخېږي، نو دغه مشکل ما پخپله لیدلې.
دا چې ولې ډیری کسان پرته د ډاکټر له مشورې پخپل سر دوا خوري، تر ټولو لوی علت یې د دوی بې پروايي ده. خو د کابل اوسیدونکي نعیم جان په نظر د ډاکټرانو لوړ فیس هم خلک مجبور کړي چې په خپل سر دوا واخلي.
وضعیت یې سګړه په خلي ته واشي، هغه چې واشي زیات کړه، تاثیر یې پې وکړ، ټاکو پاترې ده، که تاثیر یې پې ونه کړ، وایي دوا را باندې ونه لګېده. قیمت یې جګ ده، پیس یې جګ ده، مسخت چې چا وسه ونه سي هغه څه چاره وکړي. او چې چا سره یې هغه بیا پروا نه کوي، که په دوه سوه وي که پنځه سوه وي که زر روپۍ پیس ور واشي، بس دوا واخلي.
اکثره وخت له لویانو سره ماشومان هم دا چې په خپل سر دوا ورکول کېږي، د روغېدلو پر ځای عمریې بشي. د کابل اوسیدونکي مریم د هغې مور کیسه کوي چې دوا نه پیژني خو ماشوم ته یې ورکوي. ورپسې د علومو اکاډمۍ د غړي لطف الله صبر خبرې هم په همدې اکله اورو.
خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړی دی، نوم یې هم نه پیژني، او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکوي، یو کوچنی دوه دانې په یو ور، یعنی بدون له دې نه چې هغې نوم وپوهېږي یا دا د کوم مرض لپاره دوا ده. وروسته له هغې نه چې د ده عواقب بیا څه و، چې عادي سردرد به هم زوی درلوده، ده به ټابلیټ نه شوی خوړلی، ځکه یو ډول حساسیت یې د دوا درملو په مقابل کې پیدا کړی و. نه یوازې دا چې میندې دا کارونه کوي، ځینې نارینه دا کارونه کوي، مثلا پلرونه دا کار کوي. ګټه خو هېڅ نه رسېږي، زیان به هم ورسوي. بعضې ښځې په کورنیو کې چې مشران دي، دوی وایي موږ مثلا تجربه لرو د دغه مرض لپاره دا دوا ده. تجربه کېدای شي چې ډېر رول ولري، مګر د دوا پیژندل دا ډېر ښه کار دی چې باید دوا وپیژندل شي او وروسته وخوړ شي او د ډاکټر د مشورې سره.
زیاتره میندې دې ته پاملرنه نه کوي چې دا دوا په کوم وختونو کې ورته ورکي، نو هغه د دې په ځای چې ماشوم ته ګټه ورسوي ماشوم د لویو سترو زیانونو سره مخ کوي. په کلو اطرافونو کې بیخي عامه خبره ګرځېدلې ده. زیاتره خو داسې هم کیږي چې د هغه دوا نوم زده وي بدون له نسخې نه، حتی زی دوا رانیسي او ماشومانو ته تطبیقوي. هغه هم د خوله په خوله د یوې مېرمنې نه بلې ته او د بلې نه بلې ته همداسې دغه پروسه دوام لري او دوا تطبیقیږي.
دا چې دوا څه وخت څومره او د چا په مشوره واخلو، د روغتیا په وزارت کې مو له ډاکټر سیار نورمال څخه په مرکه کې پوښتلي.
د دوا معقول استفاده غره چې موږ سم دوا سم شخص ته په سم وخت او په سم موده کې ورکړو. یعنی هر دوا چې بغیر د دغه معیار څخه اخیستل کیږي د ته موږ نامعقول استفاده وایو. چې هغه کیږي چې هغه دواګانې چې موږ خپل سر یې اخلو یا موږ دوا به وخت یې خورو، موږ ته سار او باغم ته چویس کیږي، موږ سار هم خورو غرمه هم خورو د شپې هم خورو، یا موږ د دوا وخت یا کمو زیاتوو، مثلا پنځه ورځې لپاره موږ ته ویل شوي اوسیږي موږ یا درې خورو یا شپږ خورو، او یا هم موږ د بل کس دوا خورو. د ته موږ ویل شو دا دوا نامعقوله استفاده دی او دا کیږي چې ډېرې خراب عواقب هم ځان سره ولري، لکه صحت سیستم تاثیر لاندې راځي، امراض نه ښکېږي، ناروغیان زیاتېږي او مقاومت پیدا کیږي. بل د خلکو اعتبار هم کمیږي په سیستم باندې، په دولت باندې، ځکه هغه دوا تاثیر خپل نه کوي، اعتبار کمیږي. د بل خوا څخه دوایي مقاومت پیدا کیږي، ځکه که موږ دوا په صحیح وخت او په صحیح مودې ونه خورو همغه میکروبونه چې رامنځته شوي دي هغه کیږي چې دمدغه په مقابل کې مقاوم شي، په زیات وخرو زمونږ په بل غړو باندې تاثیر کوي او ډیره خطرناک عوارض هم د مسره کولای شي. حتی ډیر وقایع د شوري چې د درملو څخه غلط استفاده د مرګ سبب ګرځېدلی دي.
کله چې دیو موشم دوا بل ته خپل سر توصیه کیږي ورکول کیږي دا څومره خطرناک کېدلی شي؟
د هر انسان د وجود بیولوژي ډیر فرق کوي، یعنی د ښځه تر نارینه سره، د ماشوم د لویانو سره دا خو واضح دی. څه دوه ماشوم وي چې دواړه الکان وي او په یو سن کې په یو وزن کې، بیا هم دوی سیستم فرق کوي سره. نو دا تصمیم ډاکټر نیسي چې کم ماشوم د سره کم دوا ورکړي، او دا باید ډیر په اساس سره وسنجول شي، ځکه ماشومان ډیر د خطر په مرض کوي، ځکه هغوی د رشد په ابتدایي مراحل کې دي. نو که کله موږ په خپل سر باندې د یو ماشوم دوا بل ته ورکوو، دا کوي شي چې ډیرې ناوړې اغیزې په ماشوم باندې ولري، حتی د هغې د مرګ سبب وګرځي.
اکثره د درد ضد دواګانې دي، مثلا کله چې سر خوږیږي سره یو پاراسټامول یا دغه نورې دوا په بازار کې ریلیف په نوم باندې دي، دا اخیستل کیږي خوړل کیږي. سر واضح خبره ده چې په غصات کې ښکېږي. آیا بدن په هغه وخت هغه درد احساسي یوازې موږ نه پوهیږو؟ دا څه رقم خبر ده؟
کوم وخت چې دوا وجود دننه کیږي دا مستقیم سر ته نه ورځي، یا مستقیم هغه غړي چې درد لري هغه ته نه ورځي، دا دننه کیږي په وینه باندې. په وینه کې هماغه انالیزیک تولیدیږي چې باید لاړ شي او چیرته درد دی هغه د هماغه لحظې لپاره تسکین کړي. خو دا موږ نه پوهیږو چې دا وینه په ټول وجود کې جریان لري کنه، دا تنه مغز ته نږدې، دا مکمل وجود ته ورځي هماغه لحظې لپاره. سر درد ښه شي خو دا موږ نه پوهیږو چې دغه د درد دوا په نورو غړو کې څومره بد تاثیرات خپل پرېښي دي. دا ډېرې خطرناک عواقب لري، ځکه موږ نه پوهیږو، موږ فقط هماغه غړي باندې تمرکز کوو چې مثلا زما لاس درد کوي که زه دوا خورم هماغه لحظې لپاره لاس ښه کیږي، خو موږ دا باندې نه پوهیږو چې دا وینې ته ورځي، دا ځیګر ته ورځي، هلته تجزیه کیږي، بیا ورځي هغه غړي ته. نو دا ډېرې خرابې اغیزې په بل اعضا باندې لري،
لکه څنګه چې تاسو ویل چې یاره دوا ځان ته یو دوز لري مشخص.
بله، یعنی
دوا نیم کله خوړل یا ځینې کسان دواخانې ته ځي، اقتصادي ضعیفه یي او ته غواړي چې نیمه نسخه دوا ورکړه، یا کله بې پروايي له وجې نیمه خوري نیمه پرېږدي، دا څنګه خبر ده؟
کوم چې موږ دوا سنجوو چې باید په دغه دوز او په دغه وخت خوړل شي، دا په دې معنی ده چې دا په هماغه دوز باندې دا کوي شي چې هم د منفي تاثیرات کم اوسیږي او هم دغه مریض تداوي ور باندې وشي. کوم کدا ده خپل وخت نه مخکې خورو یا ورسته خورو یا اندازې نه کم اخلو، مثلا نیمه نسخه اخلو، دا په دې معنی چې موږ میکروب سره مبارزه کوو کوم شخه خزیفیږي چې باید مل شي مغرزه کې موږ یې پریږدو. په همدغه وخت کې میکروب مصرف کیږي چې ځان مقاوم کې مغه دوا سره، او که موږ بل ځل بیا هم په دغه مریض یخته کیږو او هغه دوا خورو به هرګز موږ تاثیر نه کوي، موږ باید په بل مرحله کې باید قوي دوا اخلو. دې لپاره مهم دی چې موږ باید د دوا هم دوز او هم وخت ډیر په پام کې وساتو چې هیڅکله موږ دوا موږ قضا نه شي، او هیڅکله هم دوا زیات ونه خورو او کم ونه خورو.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې په خپل سر د دوا کارول مو د مرګ تر بریده رسولی شي، نو ځکه په کار ده چې دارو درمل د ډاکټر په مشوره واخیستل شي.
ختلم در تمیوان قتل و می بخا در چ ختلم در تمیوان قتل و می بخا غگ دین شوم در تمی دیر و جڑل و می بخا غگ دین در تمی دیر و جڑل و می بخا
چپے دل مادر تو